السلام علیکم په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې دي. ازادي راډیو د خبرونه ته مو زنور یاس نوري هرکلی کوم. مخکې له دې چې د خبرونه د مطالبو بشپړه معرفي وکم، پایل دې سات په خبرونو کو. په ننګرهار کې طالبانو سیمه ایز چارواکي وایي د تورخم لارې له دواړو لورو د باروډونکو موټرو پر مخ تړل شوې ده. د باختر خبری آژانس چې طالبان اداره کوي د تورخم د کمیسار مولوي عصمت الله یعقوب له قوله خبر ورکړی چې پاکستاني چارواکو دا دروازه نن غرمه هغه مهال په مشروط ډول وتړله چې له موټر چلوونکو څخه یې د ویزیا او پاسپورټ غوښتنه کوله. کمیسار زیاتوي طالبانو هم متقابل اقدام وکړ او هغو پاکستاني انټرک ډرایورانو ته اجازه نه ورکوي چې ویزیا او پاسپورټونه نه لري. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د پخوانیو موافقو په اساس پر ډیورنډ کرښه په جوړو دروازو کې د ټرکونو له ډرایورانو څخه د پاسپورټ او ویزی غوښتنه نه کېدله. د خړو نړیوال پروګرام دبليو ایف پی وای پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ په ډیر نامناسب وخت کې پیل کړې ده. په افغانستان کې د دبليو ایف ایم پی مشر حساب وی په تورخم کې له راستنو شو افغانانو سره د کتنې په مهال په یو ویډیوي پیغام کې چې پر ایکس شبکې خبر کړی دی لکونو افغانانو د جبري ایستلو پر ناوړه عواقب خبرې کړې دي. هغه ویل چې لدې کډوالو څخه هر څه هلته پاتې کیږي او دوی په داسې نامناسب وخت کې خپل هیواد ته راستنیږي چې نه کافي خواړه لري، نه نور امکانات او نه د استوګنې ځای. میرمن حساوی تر ټولو د ډېرې اندېښنې خبره دا ده چې ژمی ته یوازې څو اونۍ پاتې دي او افغانستان لا هم د وروستۍ درنې زلزلې، کمزوري اقتصادي حالت او د چاپیریال له اثراتو څخه نه دی رغېدلی. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ټولنه یا نه وای په تیرو څه باندې دوه کلونو کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې 25% ټلویزیونونه بند شوي دي. نه د ټلویزیون د ورځې په مناسبت چهار کال په نړۍ کې د نومبر په 1 نیټه لمانځل کیږي. یو بیان په خبرولو سره ویلي چې ټلویزیون په تیرو 2 لسیزو کې د بیان د آزادۍ، خبر رسونې او د عامه ذهنیتونو د روښانه کولو په برخه کې خورا مهم رول ولوباوه، خو سږکال دا ورځ داسې حال کې رارسیږي چې د افغانستان له نیمایي ډېر ټلویزیوني چینلونه فعالیت نه لري. نه یوه د افغانستان د ټولو رسنیو خو په تیره د ټلویزیونونو د کار وضعیت ورته د منلو وړ نه دی. دا ټولنه له آزادو رسنیو په خاص ډول له ټلویزیونونو غواړي چې د بې پرېتوب او خپلواکۍ اصولو ته په پام سره فعالیت وکړي. د نهیې د نظر پوښتنو له مخې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د افغانستان له 140 ټلویزیونونو څخه 80 د اقتصادي ستونزو له کبله فعالیت پرېښی دی. د سختدریز حماس ډلې مشر اسماعیل هانیا وایي له اسرائیل سره د اوربند احتمال نږدې ښکاري. امریکا او اروپایي ټولنه حماس د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني. د هانیا څرګندونو دا هیلې راژوندۍ کړې چې د اکتوبر په 1 لسګونه برمته شوي اسرائیلي وګړي هم ښایي خوشې شي. اسرائیل تر اوسه له حماس ډلې سره د 240 برمته او د خوشې کېدو په اړه د خبرو د څرنګوالي په اړه څه نه دي ویلي. دا اسرائیلي وګړي د اکتوبر په 1 د اسرائیل پر قلمرو د حماس په برید کې برمته شوي. ویل کېږي ډېری یرغمل ملکي وګړي دي او یو شمېر ماشومان او زاړه کمپ کې دي. حماس یوازې څو تنه یرغمل خوشې کړی او د ځینو مړي هم موندل شوی دی. د جرمني دفاع وزیر بوریس پیستوریوس په یو ناڅاپي سفر کیف ته رسېدلی څو له اوکراین سره د خپل هیواد د مرستو د دوام ډاډ ورکړي. له امریکا وروسته جرمني له اوکراین سره په پوځي برخه کې دوهم لوی مرستندوی هیواد دی. ښاغلی پیستوریوس په داسې حال کې دا سفر کوي چې روسیې پر اوکراین د توغندیو او ډرونونو د حملې خونړۍ څپه پیل کړې او په ترڅ کې تر ډیره عامه او د انرژۍ تاثیرات په نښه شوي دي. پیستوریوس د کیف په مرکزي چاو کې د اعتراضونو د پیل د 10 کلیزې په مناسبت د ګلو د ګیډې د ښودلو په مهال وویل د دې لپاره اوکراین ته راغلی چې له دې هیواد سره د جرمنی د ملاتړ د دوام ډاډ ورکړي او ورسره په جګړه کې د اوکراینیانو د جرأت او زړورتیا ستاینه وکړي. د جرمنی دفاع وزیر انکیف ته په اورګاډي کې سفر وکړ او تمه ده چې له خپل اوکراینی سیال رستم عمروف او ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره به هم وګوري. خبرونه مو لازم دي راډیو واوري د لوړاندې په خبرونه کې. د پاکستان د حکومت لخوا د باروډونکو موټرو پر مخ د تورخم دروازې له تړل کېدو وروسته سیمه ییزو طالبانو هم ورته اقدام کړی دی. په عین حال کې د چمن پر لټوالو هم د دې ښار او سپین بولک ترمنځ لویه لاره له پرون راهیسې تړلې ده.
له پرون د ورځې څخه کم پر لټوال چې له چمن څخه افغانستان ته تلونکې لار هم د احتجاج په توګه وتړله.
دا چې دواړه لاره تړل کیږي اغیز به په افغانستان کې په سوداګریزو چارو څوي. په دې اړه به د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې له یو مسول سره وغږیږو. د افغانستان لپاره د خوړو نړیوال پروګرام مشله چې تور خمته تللی وای پاکستان په یو ډیر نامناسب وخت کې د افغان کډوالو د استلو لړۍ پیل کړي. داسې وخت کې چې دغه کډوال خپل هیواد ته ستنېږي، نه کافي خواړه لري، نه نور امکانات او نه د استوګنځای. په سیمهیزو موضوعاتو کې به په غزه کې د روانې جګړې له حاله خبر شئ. د افغانستان په اړه ځینې نور مطالب هم لرو.
د آزادی رادیو خبری ټولګه.
د پاکستان حکومت د تورخم دروازه د بارودونکو موټرو په وړاندې په مشروط ډول وتړله. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې یو مسؤل خان جان الکوزی ازاد راډیو ته وویل د پاکستان حکومت نن داسې مهال د تورخم دروازه د بارودونکو موټرو په ډریورانو تړللې چې د پخوانیو هوکړه لیکونو له مخې افغان لوري ته هیڅ خبر نه دی ورکړی. موټر چلوونکي وایي پاکستاني حکومت ورته ویلي چې له ویزې پرته هیڅ موټر چلوونکی پر تورخم دروازه تګ راتګ نشي کولی چې دا شرط به دوی ته ستونزې پیدا کړي. بلخوا د ننګرهار ولایت لپاره د طالبانو مطبوعاتي دفتر یوه اعلامیه کې د طالبانو د تورخم د کمیسار له قوله ویلي چې طالبانو هم ورته اقدام کړی او د پاکستاني لوري موټر چلوونکو ته پرته له ویزې اجازه نه ورکوي. دا لار داسې مهال تړل کېږي چې تېره ورځ چمن کې پرلت کوونکو هم افغانستان ته بله همدا مهمه لار، یعنی د سپین بولډک او چمن لار تر نامعلوم مهاله تړلې ده. نور د دې موضوع جزئیات به له خپل خبریال حسیب الله تلاش نه واورو. تلاش صاحب مهرباني.
سلامونه. وروسته له هغه چې د تېرې جمعې په ورځ پاکستان په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو د بند پاتې کنټینرونو د خوشي کولو هوکړه وکړه، د پاکستان حکومت نن په یو تازه اقدام کې د بارودونکو موټرو په وړاندې د دورخم دروازه په مشروط ډول وتړله. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې یو مسؤل خان جان الکوزی نن ازادې راډیو ته وویل چې پاکستاني لوري د بارودونکو موټر چلوونکو ته شرط ایښی چې له ویزې پرته پر تورخم دروازه تګ راتګ نشي کولای، خو نموړی وای مخکې د دواړو لورو موټر چلوونکو پرته له ویزې تګ راتګ کوي. هغه د پاکستان پر حکومت نیوکه وکړه چې د مخکنیو هوکړه لیکونو په خلاف پاکستانی لوري پر ځای د دې چې افغان حکومت لک تر لګ درې میاشتې مخکې خبر ورکړي پر خپل سر او سوداګریزه برخه کې ځینې اصول پلي کوي. د ازادي رو سره په خبرو کې وویل چې نړیوال اصول د دې چې دوی باید د افغانستان له حکومت سره مخکې خبرې وکړي، ځکه د په وینا د په قرارداتونو کې لیکل شوی دی چې نوې میتود چې څوک راباسي درې میاشتې مخکې یو خبرتیا باید ورکړي. د زیاتوي نن سهار پاکستاني لوري وویل چې دوی یوازې د میوو او سبزیو موټر ته پرته له ویزې اجازه ورکوي، نورو ته نه ورکوي. خو د په وینا د طالبانو کمیسار هم ورته وویل چې نورو ته اجازه نه ورکوي. د په وینا پر موږ مالیه راځي، سوداګرو ته زیان رسیږي، او دوی هم یعنی طالب لوري هم دروازه تړلې ده. د پاکستان حکومت د بارودونکو موټرو چلوونکو ته دا شرط تیرونه وړاندې کړی او ویلي وو چې د نومبر میاشتې له 28 نیټې وروسته به دا پریکړه عملي کوي. ځینې موټر چلوونکي هم د پاکستان یاد پریکړه منصفانه نه بولي، وایي موټر چلوونکو ته به د ویزو اخیستل ستونزمن شي او دواړه غاړو ته به سوداګریزو مالونو لګرالیک هم ټکنی شي. د دوی لیدل د وطنګل په نوم د بارودونکو موټرو یو چلوونکی چې پر تورخم دروازه تګ راتګ کوي ازادي راډیو ته ویل دا چې پاسپورت غواړي، ویزه غواړي، دا یو لوی ستونزه جوړوي. اول خو افغانانو ته پاسپورتونه نه ورکول کیږي، د په وینا چې پاسپورت ورکړل شي پیسې پرې ورکړي، بیا ویزه وهل یعنی د پاکستان ویزې اخیستل ورته ستونزمن وي چې یو ځل تګ راتګ وکړي ویزه یې بیرته ختم شي. نو د په وینا چې لاري هغه کسان چې لاري چلوي نه پاسپورت جوړولی شي او نه هم په اسانۍ ویزه اخیستلی شي. نوموړی د پاکستان له حکومت غواړي چې موټر چلوونکو ته د پخوانی سیستم د تګ راتګ اجازه ورکړل شي. هڅه موکړه د تورخم دروازې د بندیدو په اړه د طالبانو حکومت نظر هم واخلو، خو د دوی وایندویانو په دې اړه د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو نن غرمه مهال د طالبانو لپاره د ننګرهار ولایت لپاره د طالبانو مطبوعاتي دفتر د اعلامیې په خپرولو سره د تورخم لپاره د طالبانو د کمیسار مولوي اسمت الله یعقوب له قوله ویلي چې پاکستاني چارواکو دا دروازه نن غرمه هغه مهال په په مشهور ډول وتړل چې له موټر چلوونکو څخه د ویزی او پاسپورت غوښتنه کوله. به کمیسر زیاتوي چې طالبانو هم ورته اقدام وکړ او هغه پاکستانی لاریو ته د لاریو ډرایورانو ته اجازه نه ورکوي چې ویزی او پاسپورتونه ونه لري. د تورخم دروازه داسې مهال د بارولونکو موټر په مخ تړل کیږي چې د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت د سرپرست نورالدین عزیزي په مشرۍ تیرونی د سوداګریزو کشالو د حل په موخه یو پلاوی اسلام آباد ته سفر وکړ. د تیرې جمعې په ورځ د طالبانو حکومت خبر ورکړ چې د یاد پلاوی له سفر وروسته کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو بن پاتې له 3000 ډیر کانټینرونو ته په موقت ډول د لیږد اجازه ورکړل شوه. په همدې حال کې تیر ورځ د پاکستان په چمن کې پرلت کوونکو هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ یوه بله مهمه د سپین بولک چمن دروازه د هر ډول تګ راتک په مخه وتړله. پرلت کوونکو ویلي دا دروازه د خپل پرلت په یو دیرشمه ورځ وروسته تر دې تړلې چې هلته هم د پاکستان لنډمهالي حکومت د دوی هغه پریکړه نه ده منلې چې پر یاده لاره دی تګ راتک له پاسپورت او ویزې پرته ترسره شي.
حسیب الله تعالی شله تاسو نه مننه. بیا هم په همدې موضوع کې تمکیږو. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې سرپرست محمد یونس مومن هم د ټلیفون لارې سره وصل شوی دی. مخکې له دې چې مومن صاحب ته وار ورکړو، لکه څنګه چې زموږ همکارو ویل، د سپین بولډک او چمن ترمنځ لار هم له پرون راهیسې تړلې ده. مخکې مو د ازادي راډیو د مشال څانګې له خبریال صمد شبنم سره خبرې وکړې.
پر ډیورنت کرښه د پاسپورت او ویزې شرط لازم کولو پر ضد پرلت چې وو هغه له 18 اکتوبر څخه پیل شوی دی چې نن د 2 ورځ هم روان دی. خو له پرون د ورځې څخه په کم پرلتوال چې وو د چمن دغه پرلت د سیاسي ګوندونو لغړیان او سوداګر لخوا روان دی. نو دی پرون د پر 3 نومبر باندې له چمن څخه افغانستان ته تلونکو لار هم د احتجاج په توګه وتړل.
مومن صاحب، تاسو په لاین کې را سره یاست. دواړه مهمې لارې دي، ترانزیتي ډېر سوداګریز راکړې ورکړې له همدغو لارو ترسره کیږي. دغه د دواړو لارو په تړل کېدو سره به څه فکر کوئ چې څومره زیان سوداګرو ته ورسیږي او ولې د دغه تردی خبر تردی هدا پوری را رسیدي؟
تشکر ډیره مهرباني. سلامونه تاسو ته نورې سبب سات پر رادیو اوریدونکو ته. تاسو به تر معلومه ده چې مشکلات ورځ په ورځ همدو په درشل کې نه دي. د پاکستان سره زموږ مشکلات همیشه په دغه رقم چې موږ نه د خبرو میسته سره کې نه ستلیو او نه سرکشینو او نه دی دا دغه څه چې کشین یعنی تیر اپ هم موږ په پاکستان کې وو. دا فیصله وسول چې کراچی کانټینران باید لای ویلي کوډر دا وسه پریغه کانټینران یې لسیونی کې او در دا وسه پیوای چې تخنیکی ستونزه ده یا کمبل مشکل لرو. او ځان د دې دواړو هیوادو ته، د دواړو هیوادو تجارانو ته، د دواړو هیوادو زراعت ته، د دواړو هیوادو تجارانو ته
بله. تاسو هم د پاکستان ته د تللي پلاوی په ترکیب کې ولې هلته مو خبرې د پاکستاني چارواکو سره مخته یوړلې او یو هوکړه هم شوې وه چې د افغان سوداګرو دغه کانټینران چې په کراچۍ کې بند پاتې دي دا به خوشي کېږي، ازادېږي او بیرته افغانستان ته به لېږدول کېږي. تاسو وویل چې تخنیکي ستونزه، یعنی تر اوسه پورې چې دغه د یوه میاشتې څومره وخت کېږي چې دغه بند دي، یعنی هغه تخنیکي ستونزه څه شي ده؟
ما در تو ز ما تخنیکی زم سره و میشت اشاره نه تقریبا تیر اف مو سفر پر لوري مشتال ته دی یو لیټر شو کی د سفر اوسه چې د افغانستان د وزیر محترم تجارت سره دی، د وزیر خارجه سره او د وزیر تجارت سره خبرې کړې وې. مش تقریبا په هغه تخنیکی نه است کی د موین صاحب د وزارت تجارت سره دغه کړې وې. هغه مشتدا وې چې دا د لارې لاس ولې او یو مکتوب په خپل دی د کټم د عمومي د ډي جی یا د رئیس عمومي ګمرکات ته خاص یو مکتوب یې شو سو تیر جمعه چې موږ دی ورته چې هغه مکتوب باندې عمل وکي او هغه خپل کارونه تر ته ورسوي. ولی مکتوب در ډول سفر له هغه ځای ته نه دی رسیدلی. نن چې اوس دی وايي چې تخنیکی ستونزه شته دی، ولی زه فکر کوم چې تخنیکی ستونزه یې دومره نه چې یو دا مکتوب ماتلی باید کار خلاصې وای او زموږ موټران باید لسی وای. ولی فکر دا کوم چې دغه رقم سیاستونه چې د تجارت په وړاندې کېږي او د افغانستان د خلکو او د پاکستان د خلکو په وړاندې کېږي دا یو ناکامه سیاست دی. او دواړو هیوادو ته به اقتصادي زیان ورسوي.
تقریبا لدریزر دریس او شاوخوا کانتینرونه هلته بند او په دې باندې دی ورزي هغه مالیه هم راځي چې هر کانتینر باندې ویل کېږي $140 باید یو سوداګر ورکړي. یعنی دی ورزي خبره له $500,000 اوړي 500,000 دا خو سوداګر ته ډیر زیان رسیږي. او کله چې پاکستان دغه کانتینرونه بند کړي دي آیا سوداګر بیا هم کراچۍ ته نور کانتینرونه راوړي او که بند کړي دي؟
مش په درو وخت پر ټول څه دا ګور ته دا ویل چې درو وخت پر چې نو قرارداد ونځي او یو بلبلجی تزمین وجود ونه لري موږ به درغو د پاکستان لار نه استعمالو.
بل او یو بل موضوع دغه چې پاکستان په هغه افغان ډریورانو باندې چې په تورخم یا سپین بولډک چمن ترمنز سوداګریزي لارې انتقالولې په لوی موټرو لارې او ټرکونو کې دی ویزه شرط لګولې آیا مخکې دوی معافو لویزې نه او دا په دواړو خواوو ډریورانو باندې ده که یوازې په افغان ډریورانو نه پاکستانی ډریورانو
دا پر دواړو خواوو باندې وه د ویزو څه معاف و چون دا یو ساحه ده چې هغه ساحې ته ډریور راځي په دې خطر نه وي چې ډریور نشي کولی زموږ د دې تقریبا چې د ورځې 600 یا 800 ویزې ته ویزې وکړي. د دې لپاره لازمه ده چې یو کارتونه جوړ شي، منظم کارتونه جوړ شي، هغه کارت باید په سیستم کې داخل شي چې کار خلاص شي. ولې دومره مشکلات د دوام سایګان لپاره چې د دې خلکو ته یو ډرایور موټر په پاکستان کې کور دلته دی، بل دی موټر دلته دی کور په پاکستان کې دی، دومره کشمکش ته د تجارت خرابولو ته دومره ډیرو مشکلاتو ته جوړولو ته زه فکر کوم چې دا د دې زمينه برابرې چې د پاکستان او د افغانستان په مخ کې اقتصادي راکړور کړ ډېر خپلمندي راکړور کړ ډېر کمی کچ ته ورسیږي او تجارت په پراخ پیمانه زیار ورسیږي.
مومن صاحب مخکې هم داسې پیښې شوې دي چې لارې بند کړې ده، سوداګرو باندې بندیزونه لګولي. تاسو چې د یو مسؤل خون د یو سوداګرو د خونې مسؤل یاست، څه درس اخیستل کېدی شي له دې نه؟ آیا کېدی شي په پاکستان باندې یا سیاستونو باندې په راتلونکي کې باور وشي؟
فکر کوم په خپل افغان تجارانو سره چې موږ خبره کړې د ټولو تجارانو سره ټولو خپل مالونه روږي او هغه پر بل لار راوړي. دا درې زره درې سو شپږ اتیا کانټینر چې پر هر کانټینر باندې یو $300 د ورځې ډیمریچ راځي او یو درې نیم سل ډالر پورې ریډنشن راځي. افغان سوداګر اوس هم د دوه میاشتې مالونه درېدنګي د دوه میاشتې دومره ډیمریچ راځي او ډیمریشن کېږي چې هیڅوک په دې کانټینرانو کې چې راځي افغانستان ته یو روپۍ به هم پات نه وي. زه فکر کوم خلک باید په خپل د دیشان خبر سو کړی او زموږ هم توصیه ده تجارانو ته چې دره وخت پر چې منظم د افغانستان د حکومت په خاطر خلدې طرفه یې قرارداد ونه شي نو او یو بلبلجی تزمین وجود نه لري. دالاز غزما د خلې یوز نسی په دې خاطر چې مشکلات ډیریږي او موږ به ارزانی ته ګورو. هر کانټینر اوس تقریبا د 15000 د 15000 د $10,000 پورې نن یو شاله ټول څلور کانټینر یو تقریبا 600,000 کلداري د غور کړي او دمره چوټي ټینشن او تضمین ورکړي.
مننه د افغانستان د سوداګری او د صنایعو خونو سرپرست محمد یونس مومند.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ.
بیا هم په تورخم پوله کې پاتې کیږو. د افغانستان لپاره د خوړو نړیوال پروګرام مشر چې تورخم ته تللی وایي پاکستان په یو ډیر نه مناسب وخت کې د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې. داسې وخت کې چې دغه کډوال خپل هیواد ته راستنول کیږي چې نه کافي خواړه لري، نه نور امکانات او نه هم د استوګنې ځای. په عین حال کې د مهاجرت نړیوال سازمان IOM هم د راستنېدونکو افغان کډوالو وضعیت ته اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې په دوی کې 65% ماشومان دي. او تر څنګ د دې سازمان پر راستنو شوو کې د ښځو او قومي لږکیو په وړاندې هم په دې هېواد کې ځینې خطرونه شته.
په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام وایي هر ورځ د زرګونو هغو افغان کډوالو د راستنېدو شاهدان دي چې په پاکستان کې د ټولو شتو پرېښودو ته اړ کیږي او په ډیر بد وخت کې له خوړو د تګ راتګ او نورو سرچینو لرلو پرته افغانستان ته راځي. په افغانستان کې د دې پروګرام مشي هاشوی علي ویلي راستنېدونکي افغان کډوال بې وزله دي او یو داسې هېواد ته راځي چې درېیمه برخه یې په دې نه پوهېږي چې راتلونکي وخت خواړه به له کومه کوي او له یو تیاره راتلونکي سره مخ دي. مرملی په یو ویډیو کلیپ کې چې په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام په خپل اکسپان خبر کړی، اوسنۍ وضعیت سخت بلل او راتلونکي ته اندېښنې زیاتوي. په افغانستان کې ژمی ته یوازې څو اونۍ پاتې دي او داسې مهال نورې کورنۍ له پاکستان ورستنېږي چې دا هېواد ویجاړونکو زلزلو، خراب اقتصاد او اقلیمي بدلون له بحران سره مخ کړی دی. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام مشري په بیړني ډول د 14 میلیون امریکایي ډالرو غوښتنه کړې څو د نوموړې له قوله نږدې 1 میلیون افغانانو سره مرسته وکړي. په ورته وخت کې د مهاجرت نړیوال سازمان هم په خپل اکسپانه په یو ویډیو کې د راستنېدونکو افغان کډوالو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او وایي داسې مهال چې ژمی پراتو دی، دوی خواړه، سرپناه او د روغتیا په برخه کې پاملرنې ته اړتیا لري. د مهاجرت نړیوال سازمان دا هم ویل چې په راستنېدونکو افغانانو کې 80% یې ماشومان دي او تر څنګ یې دې سازمان افغانستان ته د ستنېدونکو ښځو او قومي لږکیو پر وړاندې د خطر یادونه هم کړې. د سازمان د سیمنګول په نوم د یوې افغان کډوالې ویډیو هم خبره کړې چې هغه پکې د خپل اوسنی بد وضعیت په اړه شکایت کوي.
نه نه جاي نه سرپنایلو هیڅ نه لرو چې راغلی هم اوس نه جوړ شو، اوس دغه ورسترګو مې تور شپه راځي، غوږونه مې کاړه کېږ، نه دغه سختي ور باندې رالو.
هاخوا له پاکستان یو بل راستون شوی وسیوله ازادي راډیو سره خبرو کې وایي کار، روزګار او سرپناه نه لري او له بېلابېلو ستونزو سره مخ دی.
تقریباً سوال ماما تیر کرتیا جنگل منگل نہ والا جاڑا تو پورا ماتا خدا پتا نہیں سو روپئے کمب کو نوٹ نہ راؤ نہیں دلتا
د پاکستان حکومت د نوومبر لومړۍ نیټې وروسته د بی اسناد افغان کډوالو د وستو لړۍ پیل کړه او د طالبانو حکومت د ویان زبیح الله مجاهد په خبره تر اوسه نږدې 400 افغانان راستنه شوي. مجاهد اسوسییټډ پریس د ویلي دا شمیر افغانان د ترخم او سپین بولدک له لارو افغانستان ته راستول شوي. هغه د راپورونو پر بنسټ د پاکستان سترې محکمې منلې ده چې له دې هېواده د لکونو افغان کډوالو د وستو د پریکړې په اړه غور وکړي. د ملي ډیموکراتیک غورځنګ مشر او پاکستان د پارلمان غړي محسن داوړ په خپل اکسپانه لیکلي د سترې محکمې له قاضي یحیا افریدي سره په کتنه کې د افغانانو د وسو د بهیر د بندولو غوښتنه وکړه چې ومنل شو. سترې محکمې د دوی داوی په اړه د بحث شمنه وکړه. پاکستانی رسنیو هم د نامعلومه سرچینو په حواله دا خبر ورکړی خو ویلي دي چې سترې محکمې په دې اړه د بحث لپاره د غونډې نیټه نه ده اعلان کړې.
د ازادي راډیو خبرونه د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:00 او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19:25 مترو اوریدلای شي.
ازادي راډیو څلور وشت ساعته
او سمې ونړیواله موضوع د فلسطینی حماس ډلې مشر اسماعیل هانیه وای له اسرائیل سره د اوربن احتمال نږدې شوی دی. اسرائیل وای حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې د تروریستي ډلې په توګه پیژني نن هم په غزه کې له اسرائیلي ځواکونو سره نښتې کړې دي. فلسطینی چارواکي وای د اسرائیلي ځواکونو په حملو کې د وژل شوو وګړو شمیر له 2200 اوښتی دی. نور تفصیل له احمد تکله اورو.
د حماس د افراطي ډلې مشر اسماعیل هانیه نن وویل له اسرائیلو سره د اوربان احتمال نږدې ښکاري. د هانیه څرګندونو دا هیلې را ژوندۍ کړې چې لسګونه برمته شوي اسرائیلي وګړي هم ښایي خوشي شي. اسرائیل، متحد ایالات او قطر له څو اونیو راهیسې له حماس سره د برمتو د خوشي کېدو په اړه خبرې کوي چې ښایي نتیجه یې په غزه کې موقت اوربند او د ترنګې ته د بشري مرستو رسیدل وي. حماس ډلې د اکتوبر په 8 د اسرائیلو پر خاوره یرغل وکړ، 2200 تنه یې ووژل او 240 تنه نورې برمته کړل. د دې اسرائیلیانو د خوشي کېدو لپاره د موافقې په اړه د تیرو څو اونیو راپورونه ناسم راوتلي. اسرائیلو تر اوسه له حماس ډلې سره د دې برمتو د خوشي کېدو په اړه د خبرو د څرنګوالي په اړه څه نه دی ویلي. ویل کېږي چې ډیری یرغمل ملکي وګړي دي او یو شمېر ماشومان او زړه خلک هم پکې دي. حماس ډلې یوازې څو تنه یرغمل خوشي کړي او د ځینو نورو مړي موندل شوي دي. بلخوا اسرائیلو په غزه کې عملیات پراخ کړي او نن یې د جبالیه د کډوالو په کمپ کې چې د غزې تر ټولو لوی کمپ دی له وسلوالو سره نښتې وکړې. اسرائیل وای د غزې ښار د شمال په دې کمپ کې په وروستیو څو ورځو کې لسګونه وسلوال وژلي. هغه درې تونلونه یې موندلي دي چې دا وسلوال پکې پټېدل او د راکټونو د توغولو درې دستګاوې یې ویجاړې کړي. پرون د غزې په یو بل لوی روغتون کې د نښتو پر مهال هم 12 کسان هغه مهال ووژل شول چې اسرائیلي سرتیري او ټانکونه د روغتون په دروازه کې له وسلوالو سره ونښتل. اسرائیل وایي د حماس وسلوال له روغتونونو څخه د سپار په توګه کار اخلي، خو منتقدان وایي چې د اسرائیلو لخوا د غزې کلا بندول او هوایي حملې د دې قلمرو 2.3 میلیون وګړو ته د ډلهیزې سزا معنا لري. د فلسطین د روغتیایي چارواکو په وینا په غزه کې د اسرائیلو د پوځي عملیاتو له پایله تر دې دمه له 2,500 زیات کسان چې له 3 برخې ماشومان او ښځې دي وژل شوي. فلسطینی چارواکو نه دی ویلي چې په وژل شویو کې څو تنه ملکیان دي او څو تنه وسلوال.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
دی برخه کې به د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو. د زما همکار صفي الله ستانکزي یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه کړې ده.
فوربس مجلې لیکلي 2023 کال کې په نړیواله کچه د پولیو د لمنځه وړلو په برخه کې ښه پرمختګونه شوي. افغانستان او پاکستان د نړۍ په مخ له هغو دوو هیوادونو دي چې لا هم پکې د پولیو وایرس نه دی محوه شوی. پولیو وایرس د انسان عصبي سیستم ته زیان رسوي او د فلج کېدو لامل ګرځي. فوربس مجلې په خپل مقاله کې دا په ښه نیت یاده کړې چې روان کال په افغانستان او پاکستان کې د پولیو 11 پیښې ثبت شوي، حال دا چې 2019 کال 168 او 2020 کال 140 پیښې تایید شوي. فوربس لیکلي په دې شمېرو سره څرګندېږي چې پولیو په نړیواله کچه 99.9% محوه شوی، دې ته په کتو چې په 1990 کال کې 3.5 لک پولیو پیښې ثبت شوي وي. فوربس مجلې لیکلي دمګړب د پولیو د لومړۍ باندې مرکزونه د افغانستان په ختیځ کې جلال آباد او د پاکستان په شمال ختیځ کې په جنوبي خیبر پختونخوا کې دي. فوربس داسې وخت روان کال په نړیواله کچه په 13 افغانستان او پاکستان کې د پولیو د مبارزې په برخه کې د پرمختګونو یادونه کړې چې له پاکستانه افغانستان ته د لکونو افغان کډوالو پرستنېدو د پولیو د پیښو د زیاتېدو په اړه هم اندېښنې پورته شوې. د کاناډا چاپ ګلوب ان میل ورځپاڼې د هغې افغان جوړې په اړه یو مقاله خپره کړې چې پاکستان کې د کاناډا د ویزې په تمه و خو تازه بیرته افغانستان ته لیږل شوي. ورځپاڼې لیکلي دا میړه او ښځه د طالبانو له ویرې په پټه اوسیږي او په دې لټه کې دي چې څنګه د دویم وار لپاره له خپلې وعده وتښتي. ګلوب ان میل په دې مقاله کې د یادې افغان جوړې هغو سختیو ته اشاره کړې چې په پاکستان کې پرې تېر شوي، له دې ډلې دا چې څنګه پاکستاني پولیسو له دوی پیسې غوښتي او ځورول به دوی، سره له دې چې د کاناډا د حکومت لخوا ورسپارل شوي ځینې اسناد دم پولیسو ته خودل خو هغوی نه کتل. پاکستان د نومبر له لومړۍ د افغانانو د ایستلو لړۍ پیل کړه. تر دې دمه شاوخوا 340,000 افغان کډوال خپلې خاورې ایستلي. په دې ډله کې زرګونه هغه کسان هم شامل دي چې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته له هیواده تښتېدلي وو. اکثر یې پخواني امنیتي ځواکونه او دولتي کارمندان وو. د پاکستان حکومت سره له دې د افغانانو د ایستلو لړۍ چټکه کړې چې ملګرو ملتونو او د بشري حقونو مدافع سازمانونو په وار وار خبرداري ورکړې چې د پاکستان په دې کار سره به د ستنېدونکو افغانانو ژوند له خطر سره مخ وي.
تاسو لا پیغامونو
سلامونه نیکی هلی د ازادي رادیو کارمندان وته. زه غلام حیدر دلاور خبره کوم د پکتیکا ولایت د دلی ولسوالی نه. شکر الحمدلله زده د ازادي رادیو چې ډیر ملندو يم چې موږ ته تازه تازه خبرونه را رسوي. خدای تعالی دې وکړي چې موږ د زنګزبل هیواد جوړ شي. الله خو دې وکړي موږ د افغانستان د خلکو غوړ د خدای تعالی وکړي. موږ د افغانستان خلک سوال ټکر ټکر در پوتره دي، سونه مهاجرین در پوتره سو، ټونه سونه مړسو، ټونه سونه دکې زایس د خدای تعالی دی وکړي سي جوړ سي.
زه د ازادي رادیو د ټول کارکونکو څخه مننه کوم. الله دې وکړي جوړ روغ به ژوندې به سرور لري. ورور پاکستان کې مر سره ډیر ځلن کیږي، مر سامانونه ګرځول کیږي، ریکارډونه راستل کیږي، پیسې پنا کړه سخصل کیږي. ورور
سلام علیکم، خان محمد یم د خوست ښار څخه در سره په تماس کې یم. د پاکستان مهاجرین چې دا پاکستان باید د افغان مهاجرو سره ښه رویه وکړي. دا کوم بد چلند چې دا روان کړی دا ټول د اسلام او د بشر له حقوقو سره روانه ده. دوی نړیوال باید ټول دوی باندې فشار راوړي چې دغه افغانان په داسې ژمي کې کارونه ړنګ نه کړي، د ملک راونه باسي. دا خو ډېر لوی ظلم دی.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمېره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولی سئ. شمېره ده 00420211420201. ازادي راډیو اورې د خبرونه په دوه منې مې کې د ازادي راډیو 25 دقیقې بحث لرو چې د افغانستان د وضعیت لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي راپور ورکوونکي فریدون سنلی اوغلو د ارزونې پر راپور څرخي. خو تر هغه مخکې په افغانستان